د ازادي رادیو یو ساعت خبرونې ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبرې په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې اورو. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 40% زیات سوي دي. په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په تیر سره سوو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل سوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول سوې ده. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په هیواد کې به د ګازو لوړې سوي به یې بیرته راټیټې سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزارت باید په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د خوست لزګونو اوسیدونکو نن د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اعتراض مظاهره وکړه او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه دوی ته بیلابیل راپورونه رسیدلي دي.
گزارشاتی از تخریب خانه های
کوم راپورونه چې مشته له پاکستان څخه د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه را رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه لازم اقدامات وکړي ترڅو د دغو کډوالو د سبب شي.
خو تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړېدو خبره رد کړې وه. د خوست لزګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازیو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اړه مظاهره وکړه. مظاهره د خوست د جرګو له تالار څخه پیل او د خوست ښار د عدالت تر څلور لارې پورې دوام وکړ. د مظاهرې ګډونوالو د تیری کوونکو پر ضد او د سولې په پلوي شعارونه ورکول. لاریون کوونکو همداراز ګواښ وکړ چې د توغندیزو بریدونو تر پای ته رسیدو او د تاسیساتو تر بندولو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوره ډکې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال مجید نن ازادي راډیو ته وویل چې فرامر سمندر خپلو دو تنو ساتونکو سره نیول شوی. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې ده. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هڅه کوي د خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کیری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي کچیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تېره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کړي. ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتي رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون له ایراني رسنیو سره په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه وویل:
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیت
دوی کچیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریش دی هم داسې فکر وکړي موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو په حال کې نه یو او هیڅ کله به ونه وسو روحاني زیاتوي چې د دوی توغندوی ځواک به له دې موقع څخه اغیزمن نسی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی جان کری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته یو څه سړه سوه خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کېږي د نایجیریا چارواکي وایي پوځ هغه 1 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو د پوځ یوه ویان په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه ویلې په آزادو سویو یرغملو کې 101 تنې ماشومان 18 ښځې او 10 نارینه دي هغه زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی قمندان هم نیول سوی دی د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې د سختریزو یو شمېر کمپونه هم تصفیه سوي دي بوکو حرام له 6 کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال تیز کې شخړو ته مخه کړې ده د ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په کابارتینو بلکاریا کې شپږ تنه یاغیان وژل دي په دغه جمهوریت کې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان یې په پلازمینه نالچی کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړي وه د راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوې اونۍ وروسته خپور سو د روسیې د شمالي قفقاز تر ډېره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو شاهدې دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چیچن کې د دوو بېلتون غوښتونکو جګړو راهیسې پیل سوي دي د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه روسیه د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپل خاورې سره یو ځای کړه په هغې اعلامیې کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیه په انقره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبره کړه ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختاري ضمانت وکړي په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و او د 2014 کال د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل میلیاردر چارلز کوخ او د هغه ورور ډیوید چې د محافظه‌کاره کاندیدانو لوی مالي ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي د خبرونو پای
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 پرژنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبري په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس سرګندونی اورو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 60% زیات شوی دی په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په ترسره شوي عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ګازو بیې بیرته خپل پخواني حالت ته راټیټې سي او په جنوبي او لویدیځ سیمو کې به دغه بیې د پخوا په شان وي
په هراتو دا ولایتونو کې په غرب کې او فرا نیمروز قندهار هلمند او روزګان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخوانی نرخونه ده
د خبرونې په دوهم نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر غونه اورېدل مه هېروئ دا ازادي رادیو ده د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت تروانی جګړې او سولې په اړه ټول را ولاړ سوي پښتون ته ځواب لري. عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې له ښکېلو خلکو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوي دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو
البته سوالات زیاده را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
دا جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډې ټاکل شوې وه. د سولې دویم پړاو خبرې تیره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي. دوی باید د سولې پرانستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله منیو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګونې نوموړی د سولې د خبرو مخالفت کوي. په دې په یوه بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور سو، ټینګار سوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه راپور راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یوه هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر له مړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه علي شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې دی د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړي دي.
په همدې حال کې په کونړ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي او د سولې لپاره دې له افغان دولت سره پیل سوو خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر یې وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنګ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنګ وخت پای ته رسېدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هوارې کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل ناخوالي غالي دا غو نه موږ خواست دا چې په دې ملت رحم وکړي د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وژل شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح د پاره چې ارسو خند واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې اوسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګاونډیان لګی دي او په هیواد کې د جګړې په بل شوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنګ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومي مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زموږ او تاسو د سلو نه تر دوه سوه پورې تا مازلا دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلی او که چېرې ته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل پې جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی خو بیا هم د سولې په ځای په جنګ ټینګار وکړ او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانیو طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان سوی، خو د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کېږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی باید نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کېږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته له هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټې شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي، خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوس څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یو غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر رور وایي د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قربانۍ ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډلې کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس د القاعده ډلې د یو ځایي قومندان د وژلو او د هغه د میرمنې د نیولو ادعا کوي او وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایته د بلوچستان چاغي سیمې ته ور اوښتی وو او هلته یې د القاعده یو پټ پناځای جوړ کړی وو. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناهځای جوړ کړی و چې د ISI استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو. ضربیاز تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برصغیر ډلې چې شبکه یې هلته موجوده وه پرېکړه کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناهځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناهځای جوړ کړی و او خپل یوه ځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی و چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. ISI د دوی پر پناهځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تېرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی و. سرفراز بوکټای وایي په عملیاتو کې د وژل سوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی خو وایي میرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول سوي دي. بوکټای وایي د ده میرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د ISI ډله چې د القاعده ډلې پناهځای ته ورغلې وه نو دې ترهګر غوښتل چې خپله میرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د ISI کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه میرمن چې هغه هم ترهګر وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي سوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي د القاعده وژل سوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود، ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. که نوي وایي حکومت به یې هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده. د دې کمیسیون ویان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنو لټینګار سره سره اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې د 1993 کال وروستیو درو میاشتو او د 1994 کال د حمل او ثور میاشتو څخه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ارقام خبره کړي ښیي چې په دغه موده کې 322 تنه وژل سوي او یا ټپیاندي چې له دې ډلې 1293 تنه وژل سوي او 1215 نور ټپیاندي. یعنې په ټوله کې ویل سم چې 30% مرګ ژوبله زیاته سوې ده.
ښاغلی بیدر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانې جګړې، منچاودنې، انتحاري حملې او یرغمل نیونې د ملکي وګړو د تلفاتو اساسي عوامل بولي او زیاتوي چې د دې پیښو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي وګړو تلفات 15 په سلو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري او 2 په سلو کې د افغان او د هغوی د ملاتړو نړیوالو ځواکونو او 14 په سلو کې د نامعلومو کسانو له لوري اوښتی ده. ټاکل شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما هم په روانه اونۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه چمتو کړی راپور خپور کړي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې لا پسې زور اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په ناامنو ځایونو کې په تکتیکي ډول په شاته کړی. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې کیلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید په جګړه کې دې مسلې ته جدي پام وکړي.
مطمئنه ما که مقررات جنگی مقررات قوانین به نظر که اونی ولیشی اخلاقی اگه مقررات به نظر که اونی ولیشی لدوار و خواهنه دی پری کار که کوششوشی نو زفک کومه چه دا دی ملکی تلفات و کچه به فراتی تر راسی.
خاغلی رنجبر پو افغانستان که جگره دی سیمه دی هوادونو پو زنگری توگه دا پاکستان لخواه رهبری شویه جگره بولی اوایی چه وسلوال مخالفان دا پردیو پو دستور او اشاری ملکی وگری وجنی. د بشر حقوقو مدافعین په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات یو انساني فاجعه بولی او ټینګار کوي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو درو ورځو پورې به د ګازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټې سي. په دې وروستیو کې د کابل ښار اوسیدونکي د ګازو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دغه وزارت له ویاند مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زیاد تاثیر وکړ. د دې یو علت دا و چې یو درې او څلور ورځې د غازو او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زره کم شو هغه واردل او دا فقط د ازبکستان لخوا نه و خو کومه ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه عرضه او تقاضا ده. د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیک شو. مونږ مطمئن یو چې په دوه درې ورځې کې انشاءالله ټیټیږي او په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، او رزگان تر غزنی پوری نرخونه ثابت ده و فخانه نرخونه ده. انشالله پلازمه که او در شمالی ولایتونو که چه مزار شریف ده و در بغلان و خندوز ده ولایتونو که نده انشالله ده هسته که زی مطمئنیم چه اگه نرخونه ثابتی گه او پاولی دول که رازی انشالله.
کوکنی سه محترم ولی ده غبه ثابت ندیه و هر وقت لوری او کشت زی؟
متاسفانه مون یا وارداتی ملک یا او تر 90% از مون ده غاز و مصرف ده بهرنه هوادون سخرازی او هر استونزه چه پلاره که وی که اغا لاره ترانزیتی لارونه پا افغانستان که وی چه ده سالنگ تونل ده او یا ام پا ازبکستان که بلا ملک که وی اغا خپل تاثیرات لری او بلا ده اغا دنرخون و تغییر دل چه ترکمنستان که او قزاقستان چه چه مون دیره غاز ده اغای نواخلو چه یو دلار امال چه نرخ تفاوت که اغا مستقیما زمون باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی وو. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو تاسو د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د حکومت اجرایی رئیس د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې تر څو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% ډېره سوې ده. د خوست لسګونو اوسېدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اعتراض مظاهره وکړه. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ هغه 1 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو. او د 2014 کال د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. هغه مېرمنې چې ژر ژر حمل اخلي دی او ماشوم ته یې څومره تاوان لري، د زیږون ترمنځ باید څومره فاصله وي، او د زیږون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي. په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازۍ وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو، خو په سر کې له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي لا هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبری په سطحه کې ځای نه دی ورکړل سوی. دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه سوې غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عمل سوی. په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د ښځو له کم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. د افغانستان د ښځو چارو او عدلي وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیته د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي. سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري، د افغانستان د ښځو چارو او عدلي وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به د ښځو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې ونډه ولري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ښځې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي سي.
قدر منو اوریدن کو ماشومان د تنکیو ګلانو په سیر دي چې په لیدلوې هر انسان د خوخی احساس کوي هر مور او پلار د هيله لري چې روغ ماشومان ولري ته سوی دوی او ټولنې ته خیر خیګړه ورسیږي خوشته داسې کورنۍ چې لاندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي جرجری راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي د ماشوم پیدا کیدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي کندوز اوسیدونکي ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولې او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی خدای ماشومان شکر لرم قیمت نورم بچی راوړه او بچی دې سو کوم تر ته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وای ته وای زم چې ته دې زه چې نیم ته نور څه په درد کړی تمام ورځم دا خبره راته کوي زه بیخ د ژوند نه بیخ بیزاره تر ته د څه شکر ته پیدا شوی دې چې زیاتی لیوانه شوم د کور نه ووځه خلا ځان باندې د څه ژاړم د دې د ظلم د لاسه د خوخه د لاسه علاقه بچی راوړه تر نه وړي علاقه ته داغې نه څه کمای خسي خورینور سم سه انسان ول بچی نه راوړي ورکه چې د دې تشویش نه د دې جلاګان نه د سشم چې ناروغ شم شلو ورځ بستر پاتې شم
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دوی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي خو خاوند یې ویل باید ډیر ماشومان راوړي دا وایي خاوند یې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده
او والو تکوال نو پښتنې مکه وو اوس نو هغه داسې نسم کولای دا ګورده مو خرابه ده خلک داسې دا وایل درم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا کار د زور په مخ مو ویسي ول چې خېزه ولادت کوي اولاد راولي هغه وایي خرابېږي ورځ په ورځ ولادت خرابېږي سل ورځ دته پیدا کیږي
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاون باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې تر کیسه ښځې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسی روحي او رواني حالت یې دی درک کې فزیکي حالت یې دی درک کې دی باید په دې باندې پوسی چې د ما ښځه یا د ما مېرمن څومره توان لري کولای سي مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي د هغې حق داسې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم زه ماشوم زیږولی سم زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري د کولای سي په واضح الفاظ باندې ووایي چې زه دا کار نسم کولی
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي
د زیږون په وخت کې هغه مشکلات چې مېن ته پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو د کمخونۍ نه که موږ تاسو شروع وکړو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمې دي مثلا که موږ تاسو په قسمه د کمخونۍ کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو اول په لومړي سر کې دغه مور کمخونه ده مور ولې هم نه غواړي د دې خاطر چې هغه مور آماده نه ده په دویم سر کې د دې کمخونۍ سبب د دې نارضایتي کېدای سي مور تحمل نه لري په مقابل کې بردباري نه لري له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او وربند تحمل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده
تحمل حمل ته مور ته ډیر زجراوره ده مور آماده نه ده د ذهني نگانه دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي علت هم دغه چې مور د حمل نه ده غوښتی اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله د ماشوم سره ډیر په عذاب ورسره ډیر په تنګ ورسره وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کیني دا ماشوم شوخي کوي دا ماشوم هر شي لوخي ماتوي حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره راخلي دومره اساسیت دی په مقابل کې دی علت هم دغه چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل به تحمل شوی دی
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کم خونی سردردی او روحي فشارونه د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري
کال فکال ویزی گولی دی مشکلات لرم او سیلا می ورتنست سردردی مرز لرم چه سم پاک کما نوست می ورکای بچه پیدا سو ماشون می امزای پلامیم چی دیه کمی دی او کم خون امزایی پیما گور کارو تا سفر سیدگی نسم پر خواهد می باید سریر بچه رو نرم نوزو هم دوا کم آقای دوا میکن
د ډاکټر فریدی په وینا کې یو مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونی مور ماشومان بیا په راتلونکي کې له صحي ستونزو سره مخ کیدای شي
د ماشومانو ته وینه چې کم ورسېده د هغو دوی زړه یا قلب سوراخ پکې وجي راځي بیا دغه میندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کلونه هغه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي له بلې خوا موږ بعضې حالتونه ورته وایو چې لپچاک کامچاک او یا هم د ماشومانو په ملا کې داسې یوه دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان بنسي کولی خپلې پخپې وخوروي چې هغه میندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغوی دغه د وجود ټول ضروریات یې پوروي مثلا وینه یې پوروي مقدار د کلسیم یې پوروي هغوی کولی سي یو سالم ماشوم جامعې ته راوړي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد په راوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي
د کورنۍ تنظیم د کورنۍ سمبالتیا دا چې د زیږون ترمنځ لازمه فاصله منځته راوړل د هغه څه دی چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري بلکې اسلام په هغه باندې تاکید کړی دی او په هغه باندې ټینګار کړی سپارښتنه چوربانه شوې ده او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق دی یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو البته په دې هکله باندې یو آیت هم د صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان ته څومره باید اندازه شیدې ورکړي وایي چې ورولدات یوردان اولاده خو نه اولادې کاملې یعنی میندې دوه بشپړ کلونه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي په دې معنا چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګډ نه کړي او دا حق په نورو باندې ضایع نه کړي دا په یوازې سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم او هم مور هم په یوازې سره حق نه لري چې باید وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي په اول کې ډیره په مشکل ورسره خو اوس چې د فاصلې دارو کاروي ډیره راحته شوي
نو مخکې مې بچیان ډېر وو بېخي داسې تنګه کړی وم کار به مې پاتې وو شیر په شیر مې بچیان ډېر داسې ډېر او ناپازاب وم بچیان مې مکتب ته سم نه غږېدل پاکولی مې نه سو اوس ته شکر ده لور مې ښه ده یو نیم کلنه ده نوره مې دوا کړې فضل د خدای د بچی مې ښه دي پاک دي دوا مې کړې ده بچیان نور د شپږو کالنو زیږو مخکې خو به ډېره ضعیفه وم سر به مې درزېده اوس ښه یمه نه مې خدای ښه خپل کار زن دم کوم بچی مې پاکولی سمار شی سره کولای سم سیاد میم خدمت کې بداس و مسی بیخی یعنی یو پټه بسلاړ مزړه باندې سره پیده
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري
د لیور ښځه مې ده داسې بچانو شیر په شیر کېږي لیور مې ورته وي دوا مه کوه دوا اوبال ده داسې د هغه ورته بیخي داسې هغه نسي کولی بچان خواران داسې خواړه واړه دي یعنې که نه یو تاغسي بل تاغسي نو چېره دونه کېږي سې یو هم پاک که بل هم پاک ستا ورته هغه نسي کولی نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي څلور پنځه دانې اوس ضعیفه ده خپله انا غور سره نسی کولای نو ساعت به داسې زی په خپل ماشوم ته بسات غو
ته خاغلی نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنز د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته
هغه دارو او درمل چې ډاکټرانه کورونې ته تجویزوي تر څو دوی د اولادونو ترمن هغه لازمه فاصله رامنځته شي په دې اړه باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبل کړې او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم روایت شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېده او قرآن هم را نازلېده او له دې موضوع نه مخنیویونه د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا ده چې د ماشومانو ترمن هغه لازمه فاصله رامنځته شي نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبل کړې ده مستلغه نه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که ضرر نه نرسوي او هغه هم د همدغه فاصلې د همدغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بل کې کومه ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي
لوبستا کولای سي دوی طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ستا دوی کولای سي د خپل پوسټ کې لاندې تطبیق کا او ډیر وخاله ره د اسودګي کاندوم دا چې لغه طریقې نه استفاده کا په هغه شرط دا کاندوم هم شه چکسي دا ډیر وخا طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرزونه جلب کیږي کوي او مان ته ډیر سیف ډیر وخا طریقه
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پتی مو دادی په کابل کې 41 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرزه کلیپ کړم.
دا به د نغمې کومه سندره وي. د دې او نورو خبرو لپاره له نغمې سره د ازادي راډیو مرکه د 4 بجو په راتلونکې پښتو خپرونه کې اورېدل مه هېروئ.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې د نسیم لمړینی وروسته د احمد مایبیت ټول کلی شورولی دی. ډیری ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي.
بارانه دی واخیستو نه ویلاند کینو.
الا الا ولی جان دوبو مخه د جوارو دی بل پټی ته واړه وا.
اوه دا وبو خلو پدین نور خلق پټی ته واوخته
ما ته وای فکر دې چیرته و لکه چې پاندې بانه پردی ملکونو ته وبو ورکیا
ته سین خونه چوبې پردی ملک تلاړ داغه ده پردی پټی نه خو برا ګرځولې سم لاله
زه به دلته په دې پوله کښېنم. ښه یعنې خیر دی کله پردي ملک نه یې نشې راګرځولی.
لاله په لانجو کې سړی اخته شي یا داسې کارونه ډیریږي چې د سړي به پام هم ورته نه شي.
دا خبره درسره منم هر وخت نو داسې نه کوم چې یوازې په خپله خبر منم.
ښه خیر وسې لاله
ته ښه وایې ستونزې مو ډېرې دي. ته اوس دې احمد زموږ خورۍ ته ګوره چې په کار پسې وتی و آخر په څه حال راغی.
ښه وایې نه سه لاله چې سړی نه وایي باید هم ووایي. وطن کې مو معیوب خلک ډېر دي خو احمد داسې کار کې معیوبه شو چې وکړه شرمه چاته ویلی نشي چې دا لاسې چیرته او څنګه پرېشو.
ولې جانه زه د صابر او ښیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم ده دومره هم نه ویل چې چیرته او له چا سره کار کوي.
های های له ناغله ملګري نن توبه په کار ده. رښتیا ده 7 بجې شو. هله وار مو په پوره کېدو شو لا یو پټی مو اوس پاتې دی.
د دې پټي همدومره اوبه بس دیواله کا همدې وروستي پټي ته اوبه واړوه.
دغه دې دستي لاله نسا لاله کومه هغه نوره ځمکه داوی نه وه اوس به مو دا پټی وروستی نه و.
په پښیمانۍ څه نه جوړېږي زه هم خفه یم. سږ کال به مو نه غنم بسي او نه هم جوار او شاغام په کلونو بندي سو.
لاله شاغا خو په کلونو بندي شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې دوایي پاتې وي.
نو که شاغا بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده. خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی.
رښتیا لاله کومې پیسې چې شاغا درکړې وي هغه هم درسره دي او که نه؟
نو څه پې وکړم؟
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي.
بس که موری
خدایا کاش که دا ورځ نه را باندې لیدلی.
بس که موری دلته د نور بندیان هم غږوري.
اسلامه زویا نورو بندیانو به هم د خپلو میندو او خویندو ژړاوې اورېدلې وي.
موری نو ته اوس ولې ژاړې؟ زه خو له بنده خلاصېږم.
څنګه ونه ژاړم؟ ته خو اوس هم په همغه توره خونه کې.
ای موری چې په توره خونه کې یم به نو تر یو څو وخته پورې ما خو له ځان نه دفاع کړې.
زویا په دې خو ټول عالم پوهېږي چې ستا ګناه نه ده.
نو په دې به هم پوهېږي چې هر ځل مې پلار زما ژوند راته تباه کړی.
اسلامه زویا پلار دې هېڅکله ستا بده نه غوښته. خو
څه مورې، غوښتل یې چې په خپل زړه راته کوژده وکړي. ملالۍ مې له لاسه ووته. نسیم باندې د غلا تور ولګوه، هغه یې زما دښمن که ان تر دې چې زما په وژلو پسې راغی. و مورې قاتل شوم قاتل.
داسې مه وایه زویا، هغه دې نن خو محکمې م وویل چې ستا ګناه نه وه.
دا د لومړۍ محکمې پرېکړه وه، دوهمه محکمه لا پاتې ده. هغه سړی اوس هم دعوه کولی شي.
کوم سړی زویا؟ ولې به دعوه وکړي؟
د غلک پلار
کاکا د ګلالۍ خسر.
او هر څوک چې دی د هماغه نسیم پلار. قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حق هم لري.
وای خدایا کاشکې خو د پلار په کور وای. ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای.
نه مورې، دا کارونه ګټه نه لري او زه هسې هم ژوند ته نه وسېږم. هغه کور او کلی نور ما نه پاتې دی. زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو.
اسلامه، تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پریښی و.
مورې ګلالۍ به اوس څنګه وي؟ زما په هکله به څه فکر کوي؟
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو.
ښه ځم، بس 15 دقیقې نور.
نه نور اجازه نشته.
اسلامه لاړم زویا، ډوډۍ دې سمه خوره، جامې دې هم بدلې که.
ای ناجې خورې، زړه مې له وینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي.
هو خورې پوهېږم، خدای دې له نورو غمونه وساته.
د زوم غم مې لا تازه و چې د زوی په جګر خونیان وخته شوم.
هو موږ هم چې ښکته شو ډېر خفه شو. د نازنینه خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست.
ناجي ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنې ته هېڅوک رانغله. دا ولې؟
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانوړه، ګیله مو په ځای ده. څنګه به مې جوړه راوړې وای؟ خلکو به راته څه ویل؟
نه همیرا جانې، خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم. داسې به څنګه وایو؟ ته په خپله په څه حال وې؟
ناجي نن هم له مجبورې ورځې راغلې یم. یو څو پیسې مې له یوې او بلې خوا نه پور کړې.
ولې؟ د څه لپاره؟
د واده لپاره. کنه احمد زوی مې ډېر مات شوی، نه څه خوري نه څه وایي. یو ځل دې خسر ته ورشه، څه وایي؟
ښه ور بشم.
ناجي دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي؟ چایم تا راوړ.
نه پوهېږم. ښه زه به ورشم. قادر کاکا ته به ستا خبره وکم، ته دې تر هغې چای در واخله.
ښه سمه ده. دا چینی به ناروغه وي که څنګه چې هېڅ کوټې ته رانغله. نو بیا وې ستړې میشه، خو څه نه ستړې کېده. څه خبره خو به وي. ناجي خسر دې څه ویل؟
همیره خسر مې ویل چې دا د ښځو خبرې نه دي، که واده غواړئ نارینه مو راولېږئ.
نو تا ولې ژړلې؟
ولې جان له ولسوالۍ نه دې په منډه منډه راوستم، اوس خو لږ کرار ده، خو دغه دې راورسېدو.
بس یو څو ګامه نور هم لازه. هغه دی یو تن د ونې لاندې ناست دی، نور څوک نه دي راغلي.
زه هم وینم، ځکه درته وایم چې لږ وروزه.
ګل ماماده که رښتیا راباندې وایي، دا بې لوزه انسان مې نه خوښېږي. وخت مو یو ورته ښودلی و او زه راغم بل وخت.
راسئ راسئ، لږ زر زر راسئ.
ډیر انتظار مرا باندې وکړه. خو پوهیږي چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
وبخه جمیله وروره، موږ سوالی کې لږ وزن ډیر کوم سره نور سره مو چې کار و هغه نه شوبې وته و هغه ته په تمه و تر څو چې راغی.
او څه خو ماته هم په تمه شو.
ښه، چیرته دي نور ملګري؟ څوک نه دي راغلي؟
راغلي و، نوره کیسه وروسته درته کوم.
نه نه، اول دا راته ووایه چې تاسې څه وکړه، نظاري راسره کوی او که نه؟
زه به خپلې خبرې درته وکړم، خو تا اول دا راته ووایه چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه.
نه مو پرېږدئ نو، زه به یې زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغه درکوي، نه هغه غله.
او ماته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه، خپله دعوه شروع کوي. دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
ښه ښه،
تاسې څه وکړه؟ ولی جان ته له مشورې سره راغلي یاست که تش لاس؟
وروره، تاسې چې ناوخته کړ، ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه، ملنګ څه ویلي؟
ښه، ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه، بل؟
سید وویل چې زه به له کوره یوه آره او رنده دروړم، او خدای داد وویل چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه، ټول د خیر ویسي، خو ښې ویلي چې واده آسان دی، ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو، وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجاری کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره هم دا ده ګل ماما، ده که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي. او پاتې شو نور ځوانان، هغوی هم دومره کولی شي چې د نجاری زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی هی جمیله، چې یوې خوري نور ورته ګوري، د اسمان کاڼې دي پرې اوري.
ښه ښه جمیله، دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه، دومره زر ناکامي نه منو.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو مشرانو ته دا پیغام پریښوی چې که دوی د ځوانانو لاسنیوی وکړي د ځوانانو ستونزې به تر یوې اندازې حل وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.
زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول سره وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي. جنگ متلفات
زبر تفاتا یا کسار شکنا.